امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. نن د چهارشنبې ورځ د اسمبلی د میاشتې 15مه د سپتمبر د میاشتې له شپږمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د ننګرهار په هسکې مینې کې د داعش د ډلې یولس وسلوال وژل شوي دي. پاکستان غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره مسایل په سوله ییزه توګه حل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په ضد د خپلو تهدیدونو نه لاس واخلي. او ټاکل شوی ده چې د ترکیې خارجه وزیر د روهینګا د مسلمانو مهاجرو سره د خبرو لپاره بنګلاديش ته ولاړ شي.
افغان حکومت نن د سواد د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځله. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. د برتانویانو یو افشا شوی سند ښیي چې هغه هیواد د 2019 کال د مارچ په میاشت کې له اروپایي ټولنې نه د وتلو سمدستي وروسته به د خلکو آزادانه تګ راتګ پای ته ورسوي. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت د خاصو عملیاتو ګډې قومندانې د تروریستي ډلو په ضد په تبلیغاتي پاڼو کې د دینی حساسیت پارونکو محتویاتو له کبله د افغانستان د ولسنه بخښنه غوښتې ده. پرون د قاتم ملاتړ قومندانې د پروان په ولایت کې د هوانه یو شمیر تبلیغاتي پاڼې اچولې وې چې محتویات یې دینی مقدساتو ته سپکاوی بلل شوی. د بارنۍ قواوو د ځانګړو عملیاتو قومندان تورن جنرال جیمز لندر په بیان کې ویلي دي چې زه په صادقانه توګه بخښنه غواړم. ویلي دي موږ د اسلام مقدس دین او مسلمانو ملګرو ته د نړۍ په ګډ ګډ کې درناوی لرو. د ویلي دي دا یوه صحوه وه او په آینده کې به بیا داسې ونه شي. د ننګرهار په هسکې مینې کې د داعش د ډلې یولس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې د بارنیو قواوو جټ تیارو بیګا د دیوانه بابا په سیمه کې په ډارسن موټر بمباري وکړه چې د طارق افریدي د ډلې یولس غړي پکې وژل شول. د داعش ډلې تر اوسه پورې مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. د خوست ولایتي چارواکو ویلي دي چې د نادر شاه کوټ په ولسوالۍ کې پرون مازیګر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د جهاد شاه په نوم یو سیمه ییز مشهور طالب قومندان او د هغه 15 کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق له څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي که څه هم افغانستان په تیرې یوې پیړۍ کې د ولس د باسواده کېدو لپاره هڅې کړې دي، خو اوس هم تر 15% پورې خلک د سواد نه محروم دي. ښاغلي دانش په کابل کې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وینا کې وویل چې د طالبانو د نظام د نسکورېدونه وروسته د سواد په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی.
یعنی خوشبختانه در حدود 55% کسانی را
خغلی دانش ویل د نیک مرغه د سواد د ذکر په ټولګیو کې شاوخه 55% خزی دي. د جمهور ریاست دوم رسیل په افغانستان کې طالبان د حکومت د نسکورېدو وروسته د پوهنی بهیر د ارزونې په وخت ویل چې اوس هم په دغه هیواد کې د سړو پرتله د بې سواد خزو شمیر زیات.
په دې مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس خزی رولا غنی چې د سواد د سفیر لقب ورته ورکړ شوی دی، د افغانستان د پوهنې او سواد په نصاب باندې اعتراض کړی دی. نن په هرات کې د مدني ټولنې غړو او لسګونو خلکو مارش کړی دی. د روهینګا مسلمانانو سره یې د میانمار د پوځ چلند غندلی دی او د روهینګا د مسلمانانو د وژلو او کړاو د بندولو غوښتنه کړې ده. دا په افغانستان کې د روهینګا د مسلمانانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لومړی احتجاجي مارش ده. د دینه مخ کې د افغانستان حکومت د طالبانو او د حکمتیار د اسلامي حزب ګډون یو شمیر سیاسي ډلو او مشرانو هم بیانیه خبري کړې دي او د روهینګا د مسلمانانو سره د برما د پوز اعمال غندلې دي. پاکستان غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره مسایل په سوله ییزه توګه حل کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ویلي دي چې هیواد د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سختو سرګندونو نه ډاریږي، خو زیاته کړه چې اسلام آباد هڅه کوي چې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې وي. جمهور رئیس ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وخت کې پاکستان د طالبانو او د حقانی د شبکې په ګډون د تروریستي سازمانونو کسانو ته په پناه ورکولو تورن کړ او وی ویل چې په پاکستان به فشار راوړل شي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د چین، روسیې، ایران او ترکیې په ګډون د خپلو عمده سیمه ییزو شریکبانو سره د مشورو نه وروسته د رسمي خبرو لپاره واشنگټن ته راشي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې پولیس وایي د تحریک طالبان پاکستان څلور دهشتګرې په ډزو کې وژلې دي. د مالیار راو په نوم د پولیسو قمندان ادعا کړې ده چې وژل شوی دهشتګر خورشید د تحریک طالبان پاکستان د مشر فضل الله د تره زوی و چې په ملالی یوسفزۍ او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي د پاکستان د اردو په مسؤلینو په بریدونو کې لاس درلوده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په ضد خپل تهدیدونه بند کړي. هغه دا تهدیدونه خطرناکه لوبه بللې ده. جمهور رئیس روحانی نن د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې واشنگټن باید پیونګیانګ ته ګواښونه بند کړي او پریږدي چې پیونګیانګ د خپل ولس په خوښه خپلې چارې اداره کړي. روحانی د سوریې د موضوع په هکله ویلي دي چې د حلب د ښار د درې کلنې محاصرې په ختمولو کې د سوریې بری په دې کې و چې سنیانو او شیعګانو د دښمن په ضد په متحد ډول حرکت کړی. په میانمار کې سلګونو روهینګي مسلمانانو د وژل کېدو او تیښتو نه وروسته د برما مشرې آنګ سان سو چی نن عکس العمل ښودلی دی. آنګ سان سو چی داسې ویلي دي:
مونږ غواړو چې د ترهګرو د خطر په اړه چې څو اونۍ مخکې زموږ هیواد ته راپېښ شو د هند قوي دریځ له امله له هغه هیواد څخه مننه وکړم. مونږ باور لرو چې په ګډه مونږ کار کولی شو څو یقیني کړو چې ترهګري زموږ په خاورې او یا هم زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې ریښې نه جوړوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ټاکل شوې ده چې د ترکیې خارجه وزیر د روهینګیا مسلمانو مهاجرو سره د خبرو لپاره بنگلاديش ته ولاړ شي. روهینګیان گاونډي ملک میانمار ته تښتېدلي دي. په استانبول کې د امریکا غږ خبریالې دورین جونز ویلي دي چې ترکیه به د دغو مهاجرو لپاره زر تنه مرسته هم واسي. انقره په بنگلاديش فشار اچوي چې د روهینګا د قبیلې مسلمانانو ته چې د برما نه تختی پناه ورکړي. د یو لک شل زره نه زیات روهینګایان د یاغیانو په ضد د برما د پوز د عملیاتو له امله بنگلاديش ته وراوښتي دي. د برلین مقاماتو په ترکیه کې جرمني سیلانیانو ته خبرداری ورکړی دی چې ترکیه ته سفر ونکړي او په ترکیه کې د تفریح ځایونو ته لاړ نه شي. جنوبي کوریا پلان لري چې د راکټونو نور امریکایي سخته عنعنوي دفاعي سیستم بنسب کی. دا اقدام د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام په سر د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله پیدا شوه دی او د خبرو اترو د ټپه درېدلو نخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تحقیق کوونکو په خپل راپور کې ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواوې د شلو کیمیاوي وسلو د حملو مسؤل دي. د حملې په تیرو څلورو کلونو کې په ملکي خلکو باندې شوی وي. د امریکا د ټکساس او د لویزیانا د ایالتونو نه وروسته اوس د فلوریدا ایالتي مسولین د ارما په نوم یو بل سمندري طوفان راتلو ته محافظتي تدابیر نیسي. د امریکا لوی سرانوال جیف سیشن نن د سیشن به پر د ډاکا پروګرام لغوه اعلان کړ. ډاکا د هغو مهاجرینو لپاره یو ځانګړی پروګرام دی چې په ماشومتوب کې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي، خو وروسته ورته په موقتی توګه د کار او اوسېدو اجازه ورکړ شوې ده. جمهور رئیس ټرمپ د ډاکا پروګرام لغوه کړی او کانګرس ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی دی چې په یو اساسي او قانوني پروګرام باندې کار وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د روان خبرونه لومړی رپورټ. افغان حکومت وی افغانستان کې په هر کال کې تر 300 زره پوري وګړي د سواد موزي په ټولګیو کې زده کړې کوي. تیر کال دغه ټولګي 55% خزې وي. نن افغان حکومت په یو غونډه کې د سواد زده کړې نړیواله ورځ ولمنځله. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د سپتمبر اتمه د سواد د زده کړو نړیواله ورځ په کابل کې د جمعې ورځې د رخصتۍ لامل افغان حکومت دا ورځ نن د چهارشنبې پورس په وغونډه کې ولمانځله. د جمهوریت دومره سیلم مسرور دانش د سواد د زده کړو د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل چې تیر کال په افغانستان کې تر 1300 پورې هغو ښځو او سړو چې عمر دی په ښوونځیو کې د زده کړو له عمر پورته ختلي وو د سواد د زده کړو په 1290 ټولګیو کې زده کړې ترلاسه کړې وې.
خوشبختانه در حدود 55% کسانی را
خغلی دانش ویل د نیک مرغه د سواد د زکرو په ټولګیو کې شاوخه 55% خزیدي. د جمهوریت دوم رسل په افغانستان کې طالبان د حکومت د نسکوریدو وروسته د پهونی بهیر د ارزونې په وخت ویل چې اوس هم په دغه هیواد کې د سړو پرتله د بې سواد ښځو شمېر زیات دی.
طبق خوشبینانه ترین آمارها بیش از 60%
خغلی دانش ویل د پهونی وزارت شمیرونو له مخې د افغانستان 65% تر 55% پورې وګړي لا هم بې سواده دي، یعنی زموږ د 15 کلونو پورته عمر لرونکو وګړو د شمیرې څخه یوازې 10% وګړي سواد لري. زموږ په هیواد کې د نوو ښوونځو د جوړېدو او د ښوونې روزنې د عصري کولو له پیل څخه، یعنی د امیر حبیب الله خان له دورې څخه چې د حبیبي ښوونځي بنسټ کېښودل شو تر اوسه پورې له یوې پېړۍ زیاته موده تېرېږي سره له دې چې په دې اوږدې موده کې هڅې شوي دي خود سواد د ترلاسه کولو په برخه کې په خواشینۍ سره د پام وړ پرمختګ مونه دی کړی. په افغانستان کې د سواد د زده کړو په اړه د جمهوریت د دوم رسل د هڅونکو څرګندونو پر خلاف د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی بی بی ګل د پوهنې روان بهیر څخه ناخوښي څرګنده کړه او په ښوونځیو کې د زده کړو کچه ډېره کمزوري وبلله.
متاسفانه انوز نفرایی که دا صنف 6 یا 7 یا 8 مکتب
میرمن رولا غنی بی بی گل ویل په خوشنۍ سره هغه کسان چې د خونځي او د شپږم اوم او اتم ټولګي زکونکي دي کله چې یو کار د پاره زما څنګه ترازی پښتنه کوم چې تاسو اتم ټولګي لوستې دي لیک او لوست کولای شي وای چې نه دا باید د منلو وړ نه وي، هغوی باید زده کړې وکړي. میرمن رولا غنی بی بی گل ټینګار وکړ چې په ولایتونو کې باید وړ او مسلکي کسان د سواد زده کړو په پروګرامونو کې پر دندو وګمارل شي. د پوهنې د وزارت تدریسي مرستیال او سرپرست محمد ابراهیم شینواري دې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د سواد د زده کړو د ټولګیو سربیره دوی د داسې لارو چارو د موندلو په لټه کې دي چې خلکو ته په اسانه توګه لیک لوست زده کړی شي. ښاغلي شینواري په دې برخه کې د جوماتونو رول خورا مهم وګڼه او ویل چې د جوماتونو له لارې د لیک لوست زده کول هم اسانه او هم ارزانه.
نو د پوهنې وزارت راتلونکي 15 کلونو لپاره خپل ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې د سواد موزه معمولی لارې او همدارنګه نوې مفتکرانه لارې پکې په لومړیتوب کې دي او ان شاء الله په راتلونکو کلونو کې ورو ورو به دغه د کلنی سواد اموزانو شمیر چې اوس 3.5 لک دی دا به 8 لک 80 زره ته ورسیږي.
د افغان حکومت د شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10 زره ښوونځي فعالیت کوي چې پکې 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بترف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوړي. درنو اوریدونکو څه فکر کوئ د افغانستان په مسله کې د پاکستان صادقانه ګام او د جنگ ختم د کشمیر پر سر د هند سره پر لانجې پوری تړلې؟ جواب له ګروسه د پاکستانی سیاستوال افراسیاب خټک سره په امریکا کې اوري. نن د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. کندهار او هلمند ولایتونه هم په ګرمسیرو سیمو کې شامل دي او نن ځای چارواکو د مکتب د زنګ په غږولو سره نوې تعلیمي کال پیل کړ. عزیز الله پوپل په همدې اکله رپورټ را لګلې.
په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نامنوي لکباله تر 250 زیات شوونځي د زکونکو پر مخ تړلي چې لکباله په زرګونو زکونکو له زده کړو څخه محروم پاتې دي. سیمیز چارواکی وایي چې سر تعلیمي کال به د ولسي خلکو په مرسته د بندو ښوونځیو په پرانیستل کېدو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په کندهار کې ټول 322 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي چې 301 زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي چې 10% یې ښځینه متعلمین دي. د کندهار والی زلمی ویسا وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړو تر څنګ د معارف بهیر هم تخریبوي. نوموړی زیاتوي چې د معارف ته پیاوړتیا لپاره به د پوهنې په ولایتي ریاست کې اصلاحات هم رامنځته شي.
متاسفانه لکه اوس چې په ټولو ساحو کې تاسو وینئ چې واسطه زورمندي پیسې دا چلیږي په معارف کې هم عین شکل دی. زه په تاسف وایم چې دغه نه استفادې چې تاسو په معارف کې سوي وي هر بل د غلا شعبه چې ویني په هغه کې نه دي سوي او که سوي مې ستاسو ترغیب کمی ستاسو منظور معارف دی.
دغه راز کندهار کې یو سلو درو څلویش نور شوونځي لا هم د زکونکو پر مخ نه دی پرانیستل سوي چې ساج تعلیمي کال یې د پوهنې ریاست د ولسي خلکو په مرسته د اووه څلویښت شوونځیو د پرانیستل کېدو هوډ کړي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې د دې ولایت د پوهنې بهیر تر یوه بریده د یو شمېر سیاسینو او ځینو اشخاصو د مداخلو له کبله هم زیانمن شوی.
او د ټولو سیاسینو مشرانو په هغه خلک باندې خوځ خلک د دې څخه لیدل دا چې د معرف د مثبتې مشورې معرف ته په ولسوالیو او کلو بانډو کې ورکړي ولې د لاسوهنې څخه د نور لاس واخلي.
د کندهار د پوهنې پر بهیر له ډیره وخته نیوکه کیږي. د ولسی جرګې غړي بیا مرکزی حکومت په دې کې ګرام ګڼي چې د کندهار معرفت ته پام نه دی کړی او د ځینو زورواکانو د شخصي ګټو قرباني کړې دي. د ولسی جرګې غړي عبدالخالق بالاکرزی او فریبا احمدی
تاسو فکر وکړئ د دې معرفت څخه څنګه پېښات مرد لاسو کو څنګه علم او پوهه بدر لاسو کو چې یو بي سواد بي تعلیم سره ولاړی د مرکز څخه وزیر ته وردی وری وایسته کې دی او دلته پر یو ماوین او پر رئیس او پر مدیر د لیسې یا پر مدیر د ولسوالۍ اداوی ورسره جنجالونه
او کوشش کیږي چې د لوی کندهار خصوصا د معرفت په دې ټیټ نظر وکتل سي او الته بیرته دا پیغور مشتره اوړي چې په کندهار کې یعنی په وارو وارو په جلسو کې دا ویل سوی دی چې په کندهار کې تعلیم نشته. د کندهار خلک کله تعلیم لري
د کندهار په څنګلوري هلمند کې هم ځای چارواکي سر تعلیمي کال د بند شوونځیو د پرانیستل کېدو د هڅو پر زیاتوالي ټینګار کوي. په هلمند کې یو سل اووه شوونځي د نامنیو له کبله تړلي دي او په پاته درې سوه شوونځیو کې بیا دوه سوه اوولس زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې یو شپېته زره یې ښځینه متعلمین دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په خوست کې د منګلو او مقبل قومونو د ځمکې او د خره د ملکیت په سر د درنو وسلو جګړې ته زور ورکړی دی. قومي مشران او د ولایتي شورا غړي پر ولایتي ادارې انتقاد لري چې د دې مسلې په هواري کې ناغېړي کړې. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د دغه دوو قومونو ترمنځ د درنو وسلو په تازه جګړه کې چې د لوی اختر د لومړۍ ورځې راهیسې بیا پیل شوې، دواړو غاړو ته دوه کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون نه نور ټپیان دي. د ځایي خلکو په وینا د جګړې له امله لسګونه کورنۍ بې کوره شوي هم دي. دواړه غاړې پر یو بل راکټ لانچر، هوان، دهشکه، توغندي او ځینې نورې درنې وسلې کاروي. په دې ترڅ کې پر ولایتي ادارې په ځانګړي ډول پر امنیتي ارګانونو د خلکو نیوکه داده چې د جګړې په مهارولو او د اوربند په قایمولو کې پاتې راغلي. مګر د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحظی وایي چې د قومي با نفوذه مشرانو په همکارۍ بلکې غواړي چې د ځمکې او غره د ملکیت په سر دغې شخړې ته اساسي حل لاره ومومي.
چون خوست د جرګو او مرکو وطن ده او همیشه په دې کې لوی لوی مسایل د جرګو او مرکو له لارې حل شوي دي. په دې اساس باندې موږ قومي مشرانو ته مراجعه وکړه. همداراز ولایتي اداره هم په هغه کچه باکفایته نه ده چې دغه سه مسایلو ته په وخت رسیدګي وکولی شي او یا هم شخ خصوصا د ولایت مقام په دې کې پاتې راغلی ده چې په هغه شکل لازمه ده دوی اجرات نه دي ترسره کړي.
د منګل او مقبل ترمنځ د یادلنجې په اړه څو کاله مخکې د پخواني والي عبدالجبار نعیمي په وخت کې د هواري پرېکړه شوې، خو نیوکه دا ده چې ولایتي اداره یې پر تطبیق نه ده بریالی شوې. قومي مشر حاجي حافظ الله چې د یادو قومونو ترمنځ د لنجې په هواري کې تازه هلې ځلې پیل کړي، امریکا غږ ته وویل چې دا ستونزه یوازې د قومي جرګو او مرکو له لارې هوارېدای شي.
په اولین ور کې دی چې کومې مورچې نیولې دي، ډزبندي به کېږي، مورچونه به کوزو. بیا یوه داسې حل یاره چې هغه نه په منګال پورې ارتباط لري، نه په مقبل پورې ارتباط لري. هغې ته موږ یوه داسې حل یار پیدا کړو چې دواړو ته قناعت بخښ شوي. قومونو دا فکر کړی دا چې دولت په دا کې ونډه اخیستې وه، خو مګر دی په فیصله کې دولت پاتې راغللو.
بل لور ته د خوست والي حکم خان حبیبي څو ورځې مخکې له امریکا غږ سره ویلي وو چې د کابل ادارې په همکارۍ د یادې مسلې د حل پوره هڅه کړې، خو کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ښاغلی حبیبي وایي ځینې سیاسي کړۍ هڅه کوي چې د ځمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته او دولتي حاکمیت وننګوي. هغه وایي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه منطقه کې یو لړ امنیتي تهدیدات او ستونزې موجود دي او همیشه دښمن او وسلوال مخالفینو کوشش کوي ده چې د قومي شخړو نه د خپل ځان په نفه باندې ګټه پورته کړي او خدای مکل ته دا وضعیت ګډوډ کړي.
د منګل او مقبل ترمنځ زیاده شخړه او لانجه څو لسیزې مخکې راولاړه شوې چې په زیاتره مواردو کې په وسلوالو شخړو هم اوښتې. په دې ترڅ کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. په خوست کې د قومونو ترمنځ د ځمکې او غرونو د ملکیت پر سر لانجې او وسلوالې شخړې اوږده سابقه لري. حکومت یې د هواري هڅه کړې خو کومه نتیجه په لاس نه ده ورغلې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زبنګ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو په لړ کې سمال وار ژورنال لیکلي کا پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوام کې مهم رول نه ویلو بوله او په افغانستان کې د مداخلې دلیل د کشمیر او هند مسله نه وي نو په افغانستان کې به روانه جګړه ختمه وي. د چ پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې د دوام مخه څنګه نیولې شو؟ پاکستانی سیاستوال افراسیاب خټک آشنا رادیو ته وویل
حقیقت دا دی چې که پاکستان سیاست سم وي نو پاکستان دې کومک کولای شو، ځکه چې دا د امریکي عسکر چې د پاکستان له لارې مطلب اکمالات ورته کېږي او طالبان چې کوم هغوی هم پاکستان کې یو قسم ته بیس لرلو او دلته نه یو قسم ته حمایه کېدل، نو که پاکستان یو اتي غوڅ دریز غوره کړی وي او دا زور سیاست یې بدل کړی وي د طالبانو د کشتی بانۍ او افغانستان کې د یو سوله ییز افغانستان جوړولو په کار کې کومک کړی وي، نو ډېر زر دا مسلې حل کېدای شي. مګر متاسفانه پاکستان په دې کې پاتې راغی چې دغه سیاستونه بدل نه کړل او د جګړې ادامه وکړه او قیمت یې افغانانو پرې
کړ. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د ناکامۍ علت د پاکستان نه همکاري او صادقانه نه رول لوبول دي که څنګه؟
بنیادی کې څه خو دغه ده، یعنی شک نشته چې ملکه چې مارځو کو کنه چې مثلا طالبان چې یو د حکومت سکوت کو نو هغه بیا دلته پاکستان ته راغلل، دلته کې تجی سازمان شو، دلته نه بیا مجاهد شو او بیا جګړه شروع کړه او پاکستان د خبره اګرسي را ډوله. مګر په واقعیت کې د جګړې د موکړه نو یو قسم ته پاکستان خو ډیر تجربه لري افغانستان کې د جنگ، یو قسم ته دا په څلورم جنگ دی چې پاکستان په افغانستان کې حمایه کوي. نو کدا جګړې نه وي نو اوس افغانستان کې سوله راغلې وي.
بله، د ترامپ د نوې ستراتیژي په اساس د پاکستان منځوي کول یا د مرستو بندول دا به د افغانستان ستونزه حل کړي او یا هم د دې ټولو خبرو پایلې تاسو څنګه ګوري؟
اصل کې دا نه چې یعنی خبره زور خو یوه مسلې حل نه دی، متحد دومره ده چې امریکا یو قاطعانه سیاست یې په خیره غوره کړی وي نو اوس به دا مسله حل شوی تر اوسه پورې، یعنی واضح سری سراحت سره یو داسې دریځ غوره کړی وي سیاسي عزم سرګند کړی وي چې هغوی هیڅ ترهګري نه تحمل کوي.
خاطک صاحب، ځینې مبصرین د کشمیر لانجه او د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې د افغانستان د جګړې حل لار ګڼي. تاسو څه وایئ چې هند سره د پاکستان خی اړیکې او د کشمیر د مسلې حل افغانستان سره د پاکستان سلوک بدلولی شي؟
په اول خو زه باید ووایم چې کشمیر واقعا یو مسله ده او هند اغل تکي چې کوم یو قسم ته کشمیری خلکو د حقوقونو سرغړونه کوي هغه غلطه خبره ده او دا پکار ده چې کشمیر ته د خپل د سرنوشت تعین حق ورکي، دا د کشمیریانو حق دی. دا خبره زه اول ځکه کومه چې بیا دویم خبره ورته کومه چې مګر دا د افغانستان سره تړل سمه خبره نه ده، ځکه چې دا خو سبب خلکو وایي چې اول فلسطین کې مسله حل کړو بیا به افغانستان کې مونږ.
یعنی غیر د کشمیر د مسلې نه د هند او پاکستان خی اړیکې څومره په افغانستان باندې اثر گذار دي؟
یعنی په مجموع کې به زه دا وایم چې یو عرب یو که هند او پاکستان باندې بحث سم شي یو مثبت خبره وي او ټول سیمه د پاره وخوي چې په کې افغانستان هم شامل دي. مګر زه فکر نه کوم چې د طالبانو پښتيباني چې دا د هند په وجه ده.
پرون د پاکستان وزیر خارجه هم دا خبره کړې ده چې په خوانی سیاست تعقیبول باید مونږ پریدو. اوس نو د پاکستان په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي تر یو حده پورې تاییدیږي چې امریکا یو څه جدي اقدام وکړي د پاکستان په وړاندې. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغیزمن یا موثر اقدامات کولی شي چې پاکستان دې ته مجبور یا اړ کی چې د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي دوی هم غور کی.
زه صرف دا ویل شم چې امریکا مخکې هم یو قاطع عزم ښکار کړی وي، نو هغه به نتیجه ورکړی وي، او اوس هم یو قاطع عزم، سیاسي عزم، خبره کوم چې سیاسي عزم ښکار کی چې هغوی واقعا نه غواړي چې دلته کې مثلا د ترګرو اډې پاتې شي، ځالې پاتې شي، یا مثلا په افغانستان باندې بهرنی حکومت تعمیل کړی شي، د مخنیوی هغوی په قاطع توګه کوي، نو قاطعانه توګه کوي، نو دی دا به نتیجه ولري. زه دغه دغه ویلی شم، خو اصل کې خبره دا ده لکه چې ما ارزو کړو چې افغانستان کې چې دا زومر لویه اوږده جګړه شوې ده، یو خبره دا ده چې ما ته درې شو یو ډېر په خوازه اتیم کوم چې افغانستان کې ما زه ګرباچیف سیاست چا ما ته وی، نو ما ورته یو خبره په وخت د 1983 خبره ده، ما ورته چې افغانستان داسې بدقسمته مریض دی چې خدادو ورته همیشه نو وخت را ورسیږي، یعنی داسې وخت را ورسیږي چې مرض یو نبی مرحله کې داخل شوی کنه، نو دا خدادو خو یو کې چې دا خدادو په وخت را ورسیږي او په وخت باندې کار وکړي.
ډیر مننه خټک سپ کور ودان
کور مابان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د برتانیا یو افشا شوی سند خی چې هغه هوا د 2019 کال د مارچ په میاشت کې لوروپای ټولنه نه د وټلو سمدستي وروسته به د خلکو آزادانه تګ راتک پای ته ورسي. پامو کې په دې اړه رپورت ده.
دغه سند چې د ګارډین ورسپانې ترلاسه کړی دی، د راتلونکي هغه لارښود مسوده ګڼل کیږي چې لوړپوړو چارواکو ته ویشل شوی، خو وزیرانو یې په اړه موافقه نه ده کړې. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن نن وویل چې هیواد به له اروپایي ټولنې د وتلو وروسته د اروپایي مهاجرینو پر مخ خپلې دروازې ونه تړي، خو حکومت هغه خلک غواړي چیل وړ مهارتونه ولري.
ات دی مومنت انیبډی فرام دی یورپین یونین،
زمونږ هیواد اروپایي ټولنې یو غړی دی، او د دې ټولنې هر غړی کولای شي چې دلته راشي، خو کله چې په 2019 کال کې له دې ټولنې څخه ووځو، نو موږ به آزادانه تګ راتګ پای ته ورسوو.
ښاغلی فالن وویل کله چې برتانیا له اروپایي ټولنې ووځي، نو حکومت به د مهاجرینو په اړه د یو متوازن سیاست رامنځته کولو هڅه
وکړي.
موږ غواړو هغه خلک ومنو چې لوړ مهارتونه لري، خو برتانوي شرکتونه باید برتانوي کارګران وروزي. هغوی باید همداراز د پوهنتونونو څخه فارغینو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د مهاجرینو مسئله نه درو، خو دا باید په سم ډول کنټرول شي.
د اپوزیشن کارګر ګوند ځانګړي سلاکار عائشه هزاري کا خبرداري ورکړ چې حکومت باید د خدماتي چارو او د کرهنې په سکتورونو کې د اروپایي ټولنې د هغو مهاجرو کارګرانو ونډه ومني چې نور لوړ مهارتونه نه لري.
کرنه، پاملرنه او دروختیا ملي خدمات زیاتره په هغو کارګرانو ولاړ دي چې له اروپایي ټولنې راځي چې زیاتره یې ټیټ مهارتونه لري. نو زموږ اندېښنه دا ده چې اقتصاد ته به څه پېښ شي.
د سند ورسپانې سیاسي مدیر مسؤول وایي د دې راز د افشا کېدو مهم ټکی دا دي چې حکومت غوښتل دا مسله
حکومت اوس دې ته انتظار باسي چې پر هیواد مهاجرینو د اغیزو په اړه خپل رپورټونه ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې هغوی د زیاتو شیانو په اړه لا دمخه فکر کړی دی.
د اروپایي ټولنې د کارګرانو په اړه د برتانیې دغه سند په داسې وخت کې رابرسېره شوی چې د دې ټولنې لوړې محکمې نن د 2015 کال هغه پخوانۍ پرېکړه بیا تایید کړه چې غړي هیوادونه باید د مهاجرینو خپله سهمیه ومني.
د سو خبرونو سرخط لرو. په افغانستان کې د قاتم لاتر د ماموریت د خاصو عملیاتو قمندانۍ د تروریستي ډلو په ضد په تبلیغاتي پانو کې د دینی حساسیت پارونکو محتویاتو له کبله د افغانستان د ولس نه بخښنه غوښتې ده. د ننګرهار په هسکې مینې کې د داعش د ډلې یولس وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د سواد د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت د جمهور رئیس مرستیال ویلي دي چې د یوې پیړۍ د هڅو باوجود اوس هم تر 50% پورې خلک د سواد نه محروم دي. نن په هرات کې د مدني ټولنې غړو او په سلګونو نورو خلکو مارش کړی دی. د روهینګا مسلمانانو سره د میانمار د پاوس چلند غندلی دی او د روهینګا مسلمانانو د وژلو او کړولو د بندولو غوښتنه کړې ده. پاکستان غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره مسایل په سوله ییزه توګه حل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په ضد خپل تهدیدونه بند کړي. جنوبي کوریا پلان لري چې د راکټونو نور څلور امریکایي ساخته عنوي دفاعي سیستم نصب کاندي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تحقیق کوونکو نن په خپل راپورټ کې ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواوې د شلو کیمیاوي وسلو د حملو مسؤلې دي.
خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شي.